السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سویتا سیاسي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. پر روان یو سات کې ولایت په ولایت پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. په سریبول کې د وسلولو طالبانو یو حمله په شا تنبول سوې ده. په پکتیا کې وسلولو د امن نظم دوه پولیس وژلې دي. په پاکستان کې په زرګونو کسان د اعتراض لپاره په اسلام آباد کې سره راغونډ سوې دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي د سنچرک ولسوالۍ پر پوسو د وسلولو طالبانو حمله په شا تنبول سوې ده. د سنچرک ولسوال نن ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلولو طالبانو له دریو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر پوسو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 بجو روانه وه چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د دښمن حمله په شاو تنبول شوې او تر 15 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. له بده مرغه زموږ دوه محلي پولیس هم شهیدان شوي او دوه تنه ټپیان دي. وضعیت اوس زموږ په کنټرول کې دی.
وسلولو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې وسلولو طالبانو تېره شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند د مچلغو بند د امن نظم د سرتیرو پر پوستو برید کړی دی. د امنیه قمنداني ویان سردر ولی تبسم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نشته کې د امن نظم دوه پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په دې حمله کې د 15 پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یو افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخته غوسه پرولې ده. چارواکي وایي د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د کندهار د وري ویاند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او یو نظامي سرتیری و.
دی د کور د ځینو ضرورتونو در پوره کولو لپاره خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي. بدبختانه د هیواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخته ترور او په شهادت رسېدلی دی.
په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خپور سوی انځور کې څرګندېږي چې یو بیرېدلې 4 کلنه ماشومه د موټر په مخکیني سیټ کې د خپل وژل سوي پلار په وینو د لړلې جسد تر څنګ ناسته ده. د ټولنیزو رسنیو کارونکو د کوچني لور په وړاندې د یو پلار پر وژلو عکس العملونه ښوولي او ډیرو یې دا یو وحشیانه برید بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې سړي د وژلو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې زیات وخت وسلول طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو سره کار کوي یا هم له بهرنیو ځواکونو سره همکار دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلې دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تیر یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تیر شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې درغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسیدلې دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل،
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنه شروع کړې ده. د ټیکسونو شرعي زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تلو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سری ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي، د لاریون والو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشا ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه ځای پر ځای کړي دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازی ابراهیم هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د ملیشویه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل 14 میلیارد ډالر لګولی دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي عربستان له عربیا ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې، خو دی مشخصه نه کړه چې ایران دقیقا دا پیسې له کوم وخت څخه تر کوم وخت پورې لګولی دي. پر عراق د امریکا تر برید او د صدام حسین د رژیم تر نسکورېدو وروسته ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړی او دغلته یې د پیاوړو شیعه ملیشو چې ډېر وخت له سني اقلیت سره کړکیچ کې شکیل وي ملاتړ پراخ کړی دی. واشنگتن لا هم له بغداد سره پوځي، سیاسي او مالي مرسته کوي او عراق هم هڅه کوي چې له امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. په سوریه کې ایران له روسیې سره یو ځای د بشر الاسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک شیوی ملیشی روزی او پالی. په ګاونډي لبنان کې بیا ایران له اوږدې مودې راهیسې د حزب الله د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. براین هوک په دې مرکه کې زیاته کړې چې واشنگتن به پر تهران بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوموړي په وینا دا په سیمه کې د ایران د بې ثباتوونکي چلند نتیجه ده. نوموړي دغه راز ویلي چې متحده ایالاتونه غواړي چې عراق پر ایران اقتصادي تکیه کمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګاوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر شلو زیات کسان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه جګپوړي چارواکي پرون ویلي